برای تمام ما میخوایم.
ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې او ساته خپرونه کې راپورونه او اونیز پروګرامونه خپرو. په راپورونو کې خلیلزاد او د یوناما مشر له افغان چارواکو سره د استانبول د غونډې لپاره پر تیاریو بحث کړی. آیا د ملي مصالحې عالي شورا به استانبول ته په خپله واحده طرحه کې د ولسمشر غنی نظر اخیستی وي؟
رئیس جمهور موافقې په اساس باندې موږ به ترکیې ته ځو او د یو طرحې سره
به د کونړ دینی عالمان پروژه کې د اوربان غوښتنه کوي.
کوشش وکړي چې روان اختر زموږ په افغانستان کې د تلپاتې سولې اختر وي.
فزات د انسان د خطو د نړیوال ورځ په مناسبت پر راپور کې افغان ستورمزلی عبدالحد مومن سره د بخوانی ولسمشر نجیب الله خبرې.
کاش کې د تایهان څخه موږ خپل هیواد لیدلای وای. البته دا به ډیره خپل منظر وي.
او ایران د نتانس په اټومي بټۍ کې د برېښنا پرچاوي اټومي تروریزم بللای. له هر څه مخکې خبرونه واوري چې اسد الله لودین چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر وایي د سولې لپاره سخت پریکړو او قربانۍ ته چمتو دی. امریکا وایي افغانستان کې د جګړې ختمولو ته ژمنه ده او ایران اسرائیل پر ناتانز اټومي بټۍ سایبری برید کې پلاستر لوټورنوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله سخت پریکړو او قربانیو ته اړتیا لري او په خبره یې دای او ملګری یې د قربانۍ ته چمتو دي. ښاغلی غنی په یو ویډیوي پیغام کې چې نن د افغانستان ملي ټلویزیون خپور کړ یو ځل بیا ویلي چې دوی د خپل واک موده را لنډوي او ټاکنو ته لاره هواروي.
حاضر یو چې خپل موده چې قانوني حق هم ده د سولې لپاره لنډه کړو. واړو چې زر تر زر عادلانه او ارخیز انتخابات د بین المللي ټولنې تر نظارت لاندې وسی تر څه موږ ملي اقتدار نور ته تسلیم کو.
ښاغلی غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دای به راتلونکو ټاکنو ته ځان نومان نه کړي. نوموړی داسې مهال د ټاکنو له لارې د واک پر لیک ټینګار کوي چې تازه د امریکا ملګرو ملتونو ترکیه او قطر لخوا افغان دولت او طالبانو ته په سپارل شوې طرحه کې ویل شوي چې یوه انتقالي اداره به ټاکنو ته لاره برابروي. له دې سره هممهاله ټاکنو کمیسیون هم ویلي د ملګرو ملتونو په مرسته یې د دغه سازمان 15 سلاکاران او نړیوال متخصصان ګمارلي او د همدې میاشتې تر پایه به دنده پیل کړي. معلومه نه ده چې د ټاکنو د نړیوالو متخصصانو ګمارنه د ټاکنو لپاره له نویو پیل شوو هڅو سره تړاو لري او کنه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته خپل څلور ورځنی سفر بشپړ کړی دی. د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې دا سفر ګټور بللی خو دا یې نه ده څرګنده کړی چې ښاغلی خلیلزاد بیرته واشنگټن ته ستون شوی او کابل چیرې تللی دی. خبر پاڼه کې راغلی چې د دې سفر پر مهال له حکومتي او سیاسي چارواکو، مدني فعالانو او ځوانانو سره د استانبول کنفرانس پر چمتووالي خبرې شوې دي. ویل شوی چې ښاغلی خلیلزاد له هغه ګډ لیدلوري خوښ دی چې افغانان د استانبول کنفرانس په اړه لري. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر وایي ولسمشر جو بایدن د افغانستان د جګړې ختمولو ته ژمن دی. انتونی بلینکن پرون یک شنبه د امریکا له ان بی سی تلویزیون سره په خبرو کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع ته هم اشاره وکړه.
ولسمشر د دې جګړې ختمولو او کورونو ته د امریکایي پوځیانو ستنولو ته ژمن دی او د خپل توان په حد کې به نه پرېږدو چې افغانستان بیا د تروریزم په خوندي ځاله بدل سي، په ځانګړي ډول هغه تروریزم چې د امریکا متحد ایالاتونه په نښه کوي.
د امریکا د پخوانی اداري او طالبانو د تیر کال د هوکړې لمخې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل شوی وو، خو اوسنی ولسمشر جو بایدن ویلي د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ورته ګران کار دی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ایران د بهرنی چارو وزارت په نتنز اټومي بټۍ کې د برېښنا د پرونی پرچاوي پړه پر اسرائیل واچوله. د پرچاوي له دې پیښې یوه ورځ مخکې ایران د ځمکې لاندې دغو تاسیساتو کې د یورانیمو د پخولو نوي سنترفیوژونه نصب کړي وو. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده نن په یوه خبري کانفرانس کې وویل
البته د قدس اشغالګرو او صهیونیستي رژیم په خپل دې کار سره هڅه وکړه چې د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې د ایران د خلکو د صبر او با حکمته کړنو غچ واخلي، خو دوی باید پوه سي چې د دې ځواب لپاره له صهیونیستي رژیم د ایران غچ به په خپل ځای او وخت وي
در جای خودش و در زمان خودش.
په همدې حال کې د کان په نوم د اسرائیلو یوې راډیو ویلي دا سایبری حمله موساد کړې ده. ویل کېږي دا چاره به د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو پر هڅو ناوړه اغیز وکړي. د امریکا په میناپولیس ښار کې وروسته تر دې اعتراضونه وپارېدل چې یو پولیس افسر یو 20 کلن تورپوستی امریکایی په ډزو وواژه. د ځایي پولیسو یوې ادارې ویلي دغه تورپوستی کس چې موټر ته ناست و پولیسو یې د ترافیکي سرغړونې له کبله د نیولو نیت درلود. خبر پاڼه کې راغلي کله چې پولیس تورن کس ته نږدې شول هغه موټر ته کېناست او د تښتېدو هڅه یې کوله چې همدې وخت کې پولیس ډزې پرې وکړې. پولیسو ویلي دغه کس له یو بل موټر سره له ټکر مخکې د سړک د سر څو موانع هم لاندې کړي دي. دا پېښه داسې مهال وشوه چې پرون په بروکلین ښار کې پر هغو کسانو اوښکې بهوونکی ګاز وکارول شو چې د پولیسو د یو مرکز مخې ته راټول شوي وو. دغه مرکز کې د هغه پولیس محاکمه روانه ده چې نږدې کال وړاندې یې د جورج فلوید په نوم یو تورپوستی د نیولو پر مهال خفه کړی وو. او په تاجکستان کې په غلا تورن هغه کس مړ شو چې د پولیسو د یوې ودانۍ له کړکۍ نه یې ټوپ اچولی وو. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت وایي دا پیښه پلازمینې دوشنبې ته په 19 کیلومتری واټن کې د وحدت ښار دننه شوې ده. وزارت ویلي تورن یو 1.5 کلن مهردین ګادوزاده د پولیسو د ودانۍ له دریم پوړه تر ټوپ کولو وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د ښاغلي ګادوزاده کورنۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پولیسو خبرې هم تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې نه دي تایید کړي. له کلونو راهیسې د بشري حقونو ملي او نړیوالې ډلې د تاجکستاني چارواکو لخوا د زندانیانو او تورنو کسانو د شکنجې یادونه کوي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر منوریدونکو، دا او نور خبرونه که غواړی چې په تفصیل سره وګورئ نو د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. ورځو د راپورونو برخه ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان حکومت له مشرانو، سیاسيونو او نورو فعالانو سره له څلور ورځنیو لیدو کتو وروسته له افغانستان ولاړ. کابل ته د خلیلزاد د سفر اصلي هدف د استانبول د غونډې پر اجنډا خبرې اترې وي. په کابل کې د امریکا سفارت په یو خبر پانه کې لیکلي خلیلزاد په کابل کې د استانبول د غونډې د اهمیت په اړه یو ګډ لیدلوری موندلی دی. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د برلاینز له ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره کتلي او د استانبول د غونډې لپاره د یو ګډ لیدلوری د جوړېدو په اړه خبرې ورسره کړې دي.
زلمی خلیلزاد د افغان حکومت له مشرانو سره د لیدنې وروسته له افغانستان ولاړ. په کابل کې د امریکا سفارت په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي خلیلزاد په تیرو څلور ورځو کې د استانبول غونډې د چمتووالي په اړه له حکومتي مشرانو، سیاسيونو، د ښځو د حقونو له ملاتړو او د مدني ټولنو له استازو سره خبرې او مشورې کړي. خبر پاڼه کې وړاندې راغلي هغه په دې لیدونو کې ټینګار کړی چې د سولې پر روانو خبرو کې د ښځو او لږکیو حضور د افغانستان د بحران د پای لپاره اړین دی. خبر پاڼه زیاتوي خلیلزاد په کابل کې د استانبول د غونډې د اهمیت په اړه یو ګډ لیدلوری هم موندلی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح وویل د خلیلزاد سره په لیدنه کې دوی د استانبول د غونډې په اجنډا خبرې کړي چې مهم ټکی اوربان او د افغانستان راتلونکی نظام دی. د افغانستان حکومت منلی چې د استانبول غونډه به روانه اونۍ وشي، خو ځینې یو سرچینو د دې غونډې کره نیټه د اپریل میاشتې 14 ښودلې ده. د دې غونډې د چمتووالي او ترخوایي یوې پایلې ته د رسیدو په برخه کې د ملګرو ملتونو اغېز هم جوت دی. د همدې لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس هم له افغان چارواکو سره خپلې لیدنې زیاتې کړې. تازه هغې نن له جمهور رئیس غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله سره کتلې دي. یوناما د دې لیدونو وروسته په خپله ټویټر پاڼه ولیکل په دې لیدونو کې د استانبول پر راتلونکي غونډې بحث او خبرې شوي. سرچینه زیاتوي چې جمهور رئیس غنی سره په لیدنه کې دواړو لوریو یو سیاسي جوړجاړی ته رسیدو د تاوتریخوالي په کمیدو او د سولې په خبرو کې د خوځو د پراخ ګډون په اړه خبرې کړې. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالی شورا وایي د برالاینز او عبد الله عبدالله د استانبول غونډې لپاره په چمتووالي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا د استانبول غونډې ته پر وړاندې کېدونکې طرحې خبرې کړې. د دې شورا ویاند فریدون خوزون
تاریخ د مذاکراتو معلوم شي او سطح د اشتراک د افغانستان اسلامي جمهوریت په دیناسه کې ګډون وکړي. زموږ تمه او توقع ده چې د جګړې د توقف او دوربند د تامین نه نیولې په ځینو اساسي موضوعاتو په دیناسه کې توافق وشي.
دا په داسې حال کې چې متحده ایالات وایي د سولې هغه بهیر به بریالی وي چې د افغانانو په مشرۍ وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ان بی سی نیوز ټلویزیون سره مرکه کې ویلي دوی غواړي دا جګړه پای ته ورسوي او خپل پوځ خپل هیواد ته ستون کړي. ښاغلی بلینکن له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وټولو د تجربې د تکرار د احتمال په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل ولسمشر بایدن د افغانستان د جګړې پای ته رسولو پر ژمنه ولاړ دی، خو هغه زیاته کړه که طالبان هغه تجربه تکرار کړي نو د نړیوالو لملاتړ څخه به بې برخې شي.
فکر کوم په افغانستان کې که طالبان دي که حکومت او طبعا خلک یو هم بیا کورنۍ جګړه نه غواړي. دوی څلوېښت کاله جګړه کړي. مثلا که طالبان نړیوال رسمیت غواړي، د نړیوالې ټولنې ملاتړ غواړي او که په نوي راتلونکي حکومت کې شامل شي نو هغه ترخه تجربه به تکرار نشي، خو له دې پرته به یې نړیوال ملاتړ ونه کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سیمې او نړۍ پر هیوادونو همغږ کړی چې په دې برخه کې کوټلې ګامونه پورته او مثبت لور ته د افغانستان په وړلو کې مرسته وکړي. ښاغلی بلینکن همدا ډول روان اوري بروکسل ته ځي څو د ناټو سازمان له غړیو هیوادونو سره د افغانستان د سولې اړوند موضوعاتو باندې خبرې وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د یوناما مشر له افغان چارواکو سره د استانبول د غونډې لپاره پر تیاریو بحث کړی. خلیلزاد له کابل تللی او د افغانستان د سولې عالی شورا د افغان چارواکو او سیاستوالو د طرحو له مجموعې څخه یوه واحده طرحه د استانبول د غونډې لپاره چمتو کړي. دا طرحه چې وروستۍ شوې ده جزئیات تر اوسه پورې رسمن نه دي اعلان شوي، خو ازادي راډیو یوه کاپي ترلاسه کړې ده. دا چې په دې طرحه کې څه راغلي په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې واورئ چې په کونړ کې یو شمیر دیني عالمانو په جنگ کې له ښکېلو خواوو د اوربند او سولې غوښتنه کړې. دوی نن سهار په مرکز اسدآباد کې یو لاریون وکړ او وی ویل چې روژه د رحمت، سولې او مغفرت میاشت ده، نو باید په دې میاشت کې ښکېل اړخونه له جګړې لاس واخلي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
لاریون کوونکو د جنگ او افغان وژنې خلاف د سولې او اوربند په ملاتړ شعارونه ورکړل. د لاریون ترتیب کوونکی او د ارشاد حج او اوقافو رئیس مولوی نور المعبود احساس په خپلو خبرو کې ویل روژه د رحمتونو، مغفرت، ترحم او سولې میاشت ده، نو په جنگ کې له ټولو ښکېلو خواوو د اوربند او سولې غوښتنه کوي. لارینوالو ویل دوی نور له جنگونو، وژنو، ویرونو او جنازو ستړي شوي، د تلپاتې سولې او امن تږي دي، نو په کار ده چې افغان حکومت او وسلوال طالبان له خپلو شخصي غوښتنو او ګټو تیر شي او په ګډه جنگ ته د پای ټکی کېږدي. مولوی محمد خطاب:
رمضان المبارک میاشت راغله، موږ په ټولو اړخونو باندې او په ټولو تنظیمونو او په ټولو د افغانستان په ډلو باندې چې په هره ډله او په هر تنظیم کې کار کوي د یو افغانیت د نوم نه د استفاده او د اسلام د نوم نه د استفاده وکړي او په دې میاشت کې د صلح وکړي او وینې توی اول دې بند کړي.
په کونړ کې په داسې حال کې یو شمیر دینی عالمان په جنگ کې لښکېلو خواوو د اوربند او سولې غوښتنه کوي چې په هیواد کې جګړې زور اخستې. د جنگ د زیاتېدو ترڅنګ د افغان سولې لپاره د ترکیې په استانبول کې جوړېدونکې غونډې لپاره هم طالبان او هم افغان حکومت چمتواله نیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سولې د مسودې طرحه چې د ملي مصالحې عالی شورا د توحید او ترتیب کمیټې لخوا ترتیب شوی او یو کاپی ازادي رادیو ترلاسه کړي څلور بنسټیزې برخه لري. دا طرحه په څوارلسو مخونو کې جوړه شوې. په لومړۍ برخه کې د افغان وګړو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار شوی. په دوهمه برخه کې د سولې د حکومت په نوم انتقالي حکومت ته اشاره شوې او په دریمه برخه کې د انتخاباتو له لارې د نظام پر جوړېدو او په څلورمه کې بیا د جګړې د پایته رسولو یا تلپاتې اوربان پر مسایلو بحث شوی دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د سولې مسودې طرحه چې د ملي مصالحې عالي شورا د توحید او ترتیب کمیټې لخوا ورسته شوې او یو کاپی ازادي رادیو ترلاسه کړي، د افغانستان د سولې هوکړلیک نومول شوې او سلور بنسټیزې برخې لري. لومړۍ برخه د افغانستان د راتلونکي لارښود اصول. په دې برخه کې د خلکو حقونو، ازادۍ او بهرني بیپري سیاست، د اوسنی اساسي قانون ساتنې او پیو شمیر برخو کې تعدیل ته اشاره شوې. دا لارښود د یو واحد ملي حکومت پر جوړېدو هم ټینګار کوي چې د موازي حکومتونو وسلوالو ډلو مخنیوی به تګلاره وي. دویمه برخه د سیاسي لارې نقشه. په دې برخه کې بیا دوه ټاکنې د الف او بی په نوم شته. الف برخه د سولې حکومت یادیږي چې د اوسنۍ رهبری پښتون کې د اداري بنسټونو په ساتنې ټینګار کوي، او بی برخه بیا د سولې لیکدیز یا انتقالي حکومت دی چې جوړښت وایي هم لږ بدلون ولري. په الف برخه کې د سولې لپاره د جمهور رئیس غني طرحه وړاندې شوې چې هیڅ بدلون پکې نه لیدل کیږي، خو د سولې انتقالي حکومت د سولې له هوکړې وروسته جوړیږي چې تلپاتې حکومت ته به د چارو د لیږد، د اساسي قانون تعدیل او د ټاکنو تر کېدو پورې به دوام وکړي. د دې حکومت وخت د هوکړې له لاسلیک تر درې کلونو اټکل شوی، خو تر دې نیټې هم لنډول بیا د مذاکراتو پورې محدود شوی دی. دا حکومت به اجرایه، مقننه او قضایه قوی ولري، او تر خوا به د فقه اسلامي شورا، د دولت عالی شورا، د اساسي قانون عالی دیوان او هم دا ډول د اساسي قانون د تعدیل کمیسون هم په جوړښت کې ور اضافه شي. د فقه اسلامي شورا به 15 دیر شغړی ولري چې د سلور د شوالاتونو څخه به دواړو لوریو په خوخه ټاکل کیږي، او پاتې او تنبی د جمهور رئیس او صدر اعظم په خوخه غوره کیږي. د دې شورا دنده به د دولت رئیس، دولتي بنسټونو او تر خوا قضایه او مقننه قوی ته د دینی مشورو ورکول وي. د اساسي قانون علي دیوان و پر اساسي قانون د سار اوسني کمیسون ځای ونيسي، او د اساسي قانون د تفسیر دنده به ولري. همدا ډول به اجرایه قوا چې جمهور رئیس او څلور مرستیالان به برخوي، یو څوکۍ خزې ته ځانګړې شوی. د صدر اعظم لپاره هم څلور مرستیالان ټاکل شوی چې یو به خزوي. دوی به د دواړو لوریو په هوکړه ټاکل کیږي. په مقننه قوا کې به هم بدلون راځي، او د طالبانو برخه به هم پکې ځایږي، او په قضایه قوا کې به هم د طالبانو یو په دریمه برخه ونډوي. د سولې انتقالي حکومت به ټاکنو ته زمينه برابروي، او یو وګړی یو رایه د اصولو پر بنسټ به د نړیوالې ټولنې تر څار لاندې د برېښنایي تذکرو په وسیله ټاکنې کوي. د دې حکومت په مهمه دنده به د مسلح قواوو ملکي کول، د بهرنیو ترهګرو وستل، د ټاکنیزو کمیسیونونو لپاره د نویو کمیشنرانو ټاکل، او تر خوا د ولایتي شورا، ولسوالیو شورا او ښاروالیو لپاره ټاکنې او د اساسي قانون تعدیل وي. دریمه برخه راتلونکي سیاسي نظام. د راتلونکي سیاسي نظام لپاره هم دوه برخې شته. لومړی ریاستي نظام چې جمهور رئیس او صدر اعظم به ولري، او دویم پارلماني نظام چې صدر اعظم به یې پر اساس کوي او د اساسي قانون له تعدیل وروسته به جوړیږي. په دواړو برخو کې مرستیالانو شمیر څلور ښودل شوی چې یو به یې میرمن، او همدا ډول د قومونو مشارکت پکې هم مطرح دی. څلورمه برخه د جګړې پای. د سولې د هوکړې له لاسلیک وروسته په څلورویشتو ساعتونو کې دواړه لوري هر ډول نظامي فعالیتونه پټه بدروي، اوربند به اعلانوي، او پر یو او بل به بریدونه پای ته رسوي. طالبان به هوکړه کوي چې په ګاونډیو او د سیمې هیوادونو کې خپل مرکزونه له منځه وړي او افغانستان ته راځي. همدا ډول بل اوربند څخه نړیواله ټولنه څارنه کوي، او تر خوا به نړیوال ضمانت شته وي چې پړ لوری معلوم شي. د دې تر خوا د بهرنیو عسکرو د وتلو لپاره سیمه ییز او نړیوال ضمانت رامنځته کیږي، څو دا هوکړه په سم ډول عملي او افغانستان تر پاتې سولې ته ورسیږي. تمه ده د دې طرحې د وروستي کېدو په اړه سبا د ملي مصالحې عالي شورا د رهبرۍ شورا بحثونه او پریکړه وکړي.
د سولې د مسودې د طرحو د جزئیاتو په اړه مو یو راپور واوریدل. دا طرحه تر اوسه پورې نهایی شوې نه ده، البته کار یې پای ته رسیدلی دی، خو تر اوسه پورې د ترکیه د غونډې لپاره چمتو شوی، او دا مسوده باید د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله ته وسپارل شي او له هغه وروسته به نهایی شي. د دې طرحې د جزئیاتو په اړه مو، د جزئیاتو د څرنګوالي په اړه مو د ملي مصالحې د عالی شورا لمرستیال او د دې مسودې له یو تنظیمونکي مولوي عطاالرحمن سلیم سره خبرې کړې. ښاغلی سلیم له صفی الله ستانکزي سره د مرکې په پیل کې وویل دا مسوده لا نهایی نه ده، او هڅه کیږي چې د ټولو اړخونو لخوا د تایید وړ وګرځي.
دغه طرحه تقریبا په درې محور باندې څرخېده چې د افغانستان آینده نظام دی، او د دورې انتقال لپاره چې کوم سیستم مناسب دی، د اوربند په سر باندې پمدغه درې محورونه باندې سرخېدا چې زمونږ کار دا و چې تقریبا د شپږ دیر شو طرحونه یا د نظریاتونه چې د کمیټې رهبری دی اعضا لخوا مونږ رسیدلې او په هغه باندې همدغه شان د نور د جامع مدني لخوا یا د نور هغه جریانونه چې د شورای مصالحه نه بهارو د هغوی طرحې یا د هغوی نظریاتو سره سره مونږ په همدغه ټولو باندې کار وکړو. په همدغه تقریبا اوه اته ورځو کې مونږ لکه دغه ټول طرحې جمعمندي کو او توحید هم کو او دغه مسوده د مصالحې ملي رئیس ته جناب ډاکټر صاحب عبدالله ته وسپارل.
د ملي مصالحې د عالي شورا په رهبري غړو کې خو د ولسمشر سیاسي مخالفین او موافقین شته، څه فکر کوئ چې د دوی وروستۍ پریکړه به ولسمشر ته څومره د منلو وړ وي که واقعا د هغه وړاندې شوې طرحه ډیره په پام کې نه وي نیول شوې؟
د رئیس جمهور چې کوم طرحه وه هغه مونږ ته رسېدلې وه، مونږ هغه طرحه هم شامل کړو په خپل دغه طرحه کې. د شورای عالی مصالحې په رهبري کې تاسو په جریان کې چې د حکومت نه هم ځینې مشران شته دي، د احزابو او د جریانونو نمایندګان هم پکې شته دي او د شورای عالی مصالحې د منصوبینو کسان هم پکې شته دي. د شورای عالی مصالحه د ټولو په نمایندګۍ باندې غواړي چې یو واحد طرحه جوړ کړي. کله چې دغه طرحه جوړ شو لکه نن مونږ دغه مسوده جوړ کړو، بیا به انشاءالله شورای عالی مصالحه هغه رهبري کمیټې ته وسپارو، بیا د هم لوست رئیس جمهور سره هم شریکیږي. د رئیس جمهور موافقه په اساس باندې مونږ به ترکیه ته ځو او د یو طرح سره به ان شاء الله.
طالبان چې د جنگ اصلي لوری دی، هغوی تر اوسه پورې د ترکیه په کانفرنس کې د ګډون یا نه ګډون پریکړه نه ده رسنیزه کړې، همدارنګه د خپلې طرحې په اړه هم څه نه دي ویلي. ډېر څه فکر کوي هغوی به قانع کړی شي چې د تاسو طرحې سره موافقه وښيي که څنګه؟
طبیعي خبره ده چې هغوی هم لګیا دي په خپل طرح باندې کار کوي او مونږ هم په خپل طرح باندې کار کوو او مونږ هم کوشش کوو چې ټول طرحونه یو طرح جوړ کړو لکه مخکې ما تاسو ته وویل. دا لازمه خبره ده چې هر حتما طرح عمرو یا هغوی زمون حتما زمون طرح عمرنی کله چې هلته کینو حتما د هغوی د طرح په سر باندې مونږ خبرې کوو، هغوی زمون په د طرح په سر باندې خبرې کوي. مونږ غواړو چې د دوه طرحونه داسې یو نتیجې ته ورسیږو چې په افغانستان کې امنیت راشي، ثبات راشي او صلح راشي. بیا بالاخر زمونږ او د طالبانو ترمنځ چې کوم تفاهم رامنځته کېږي د هغه په نتیجه کې مونږ کولی شو چې د افغانستان د خلکو چې کوم امیدونه دي هغه امیدونه ترسره.
د ملي مصالحې د علي شورا مرستیال عطاءالله سلیم ول آزادې رادیو سره په خبرو کې
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له آزادې رادیو.
نن د اپریل 12مه فضا ته د خطلو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په 1918 میلادي کال کې روسای یوری گاگارین د نړۍ لومړنی کس و چې فضا ته سفر وکړ، خو په 1988 میلادي کال کې عبدالاحد مومند د لومړني افغان په توګه فضا ته ولاړ او له هغه ځایه د افغانستان عکسونه واخیستل. په دغه راپور کې د عبدالاحد مومند هڅو ته کتنه شوې.
د 1988 میلادي کال د اگست 9 نیټه او د سهار نږدې 4 بجې دی چې د قزاقستان له بایکانور هوایی فضایی اډې نه یوې بیړۍ د فضا پر لور حرکت وکړ. په دې فضایی بیړۍ کې لومړنی افغان ستورمزلې عبدالاحد مومند سپور دی، غواړي چې په فضا کې د روسیې له فضایی تمځای میر سره یو ځای شي او هلته له دوو نورو ستورمزلو سره په خپله پوهنیزه او څېړنیزه پروژه پیل وکړي. خاغلی مومند ویلی و چې فضا ته سفر یې 8 ورځې او شپې 6 ساعته او 26 دقیقې وخت ونیو او په دې موده کې ورسپارل شوی ماموریت سرته ورساوه. د قانونو اوبو زلزلې پیژندنې او ځمک پوهنې په برخه کې د څېړنو لپاره د افغان خاورې عکاسي کول یې مهمې دندې وي. د عبدالاحد مومند فضایي سفر د شیبي هغه مهال افغانانو د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون پر شیشه لیدلې. د افغانستان د وخت ولسمشر نجیب الله ورسره له کابل ټلیفوني خبرې وکړي او هیله یې وښوده چې کاش کې د هم کولای شوی له فضا څخه افغانستان وویني.
په دې وخت کې هر افغان ته دا خیال را پیدا کیږي چې کاش کې د کیهان څخه موږ خپل هیواد لیدلی وای. البته دا به ډیره ښکلې منظره وي. حتما افغانستان د هندوکش د لوړو څوکو چې په واورو ډکې دي او شنې ورشوګانې شنې درې او پراخو دشتو له مخې څخه سم د لاسه ښکاري.
خغلی مومن لفزانا ولسمشر نجیب الله ته ډاډ ورکړ چې ورکړل شوی ماموریت به په بریالي ډول اثر ته ورسوي.
محترم ملګری ډاکټر صاحب نجیب الله صاحب لاس څنګه چې مخکې چې پرواز دی وعده ورکړی و اوس هم دا وعده کوم چې موږ به دا د شمشاد پروګرام په ډېره ښه توګه سره هر ته ورسوو او اماده یو چې لا اضافه که نور کوم پروګرامونه وي
نن د اپریل 12 فضا ته د خطلو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په 1908 میلادي کال کې روسی یوری گاگارین د نړۍ لومړنی کس و چې فضا ته سفر وکړ. هغه وخت عبدالحد مومن 3 کلن و. له دې وروسته په کال 1909 کې امریکایي نیل آرمسترانګ لومړی کس و چې سپوږمۍ کې پیاده شو. هغه په سپوږمۍ کې له قدم ایښودلو سره یو مشهوره جمله وویله، دا د انسان لپاره یو کوچنی قدم دی خو د بشریت لپاره یو ستر ګام دی. ښایي هغه مهال دا د خلکو په ځانګړي ډول د افغانانو لپاره له تصوره لري او د نه منلو خبره وه، خو افغان عبدالحد مومن د افغانانو دا تصورات په رښتینولۍ بدل کړل. ښاغلی مومن هغه مهال نړیوال شهرت پیدا کړ او په کور دننه په اتل بدل شو. کابل ته دراتک پر مهالی خلکو توت هرکلی وکړ. عبدالحد مومن ویلی وو کله چې فضا ته ورسید ځمکې ته یو نظر وکړ او له ځان سره یې وویل چې دا ستوری زموږ ګډ کور دی او باید موږ یې له یو بل سره څنګ په څنګ ساتنه وکړو او په آرامۍ پکې ژوند وکړو. نوموړي دغه شان فضا ته د رسیدو لپاره د خپل ورکړل شوي ماموریت پر مهال رسنیو سره په خبرو کې ویلي،
دا وظیفه چې ما ته راسپارل شوې وه چې د افغان په صفت د افغانستان لپاره دا غټه دنده چې باید سرته ورسوم چې دا ډېر پر مسؤلیته وظیفه وه چې د یوې خوا مسؤلیت درلودل، له بلې خوا رښتیا وایم ما ډېر د زړه له کومې دا مسؤلیت وخت چې اجرا کړم او په غاړه مې اخیستی و.
د چې د غزنی ولایت اوسیدونکو د په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال جرمنی ته کډوال شوه او اوس مهال لخپلې میرمنې او درې اولادونو سره په آلمان کې ژوند کوي. هغه په 2014 کال کې چې فضا ته د سفر 25 کلونه پوره شوی وو افغانستان ته راغی او د وخت چارواکو له لوري ډیر وستایل شو. جنرال عتیق الله مرخیل چې هغه مهال د افغانستان د هوایی پوهنتون رئیس وایي چې ښاغلی مومن او محمد دوران د 400 کسانو له منځه وټاکل شول، روزنه یې ولیدله خو وروسته ښاغلی مومن وټاکل شو چې فضا ته سفر وکړي. ښاغلی مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې فضا ته د مومن سفر د افغانستان لپاره تلپاتې ویاړ دی.
ډاکټر نجیب الله سره خبرې وکړې په ټلیفون باندې. په هغه وخت کې په افغانستان کې افغانستان مخ په وړاندې روان و او واقعا چې پیشرفت یې ډېر زیات کړی و، مخصوصا په هوابازي مسلک کې. موږ په هغه وخت کې په هوابازي مسلک کې په مختلفو مسلکونو کې متخصصین حتی
ډاکټران هم درلوده. دی وايي په دې سره دا ثابتېږي چې هغه مهال افغانستان څومره پیاوړی هوایی ځواک درلود چې لستونزو سره سره پیلوټ فضا ته سفر وکړ. د ټینګار کوي چې هغه مهال د افغانستان هوایی ځواک د سیمې په کچه بې ساري وو او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ترې په ویره کې وو. دا په داسې حال کې ده چې تازه د روانې حمل میاشتې په 20 یوه روسی سفینه چې دوه روسان او یو امریکایي ستورمزل یې پکې ول له قزاقستان څخه د فضایي سټیشن پر لور ولاړه. دا په نړۍ کې د لومړني ستورمزلي روسی گاگارین ته د درناوي په پار فضا ته پورته شوه. دا مهال 4 امریکایان، 2 روسان او یو جاپاني ستورمزل په نړیوال فضایي سټیشن کې دي.
تاسو له پیغامونو
زه عبد الله خوشالم د زابل ولایت څخه دا پیغام درته پیژنم. زما دا هیله ده چې د روښه پر رسېدو سره په زابل ولایت کې هر وخت شان راځي او اوس که په زابل ولایت کې بیا اعلان وشي نن د حمل پر اساسن تاریخ باندې نن مرا واخو ګاز په 15 افغانۍ باندې وکیل راغی. روزي تر رسېدو په نگاه تقریبا 1000 افغانۍ تر رسېدو کېلو نو زمان دا پای هر شی دا رقم دی برا غړی تلمی چا او څوک یې هغه څه وسنه لري او دوی څو تګرانی موږ ارزانه وسنه لري دوی ما دا خپل ستا شام باید ګرانه چا ورزانه چې ما خوښ ده ازادي رادیو څخه ډیر مننه په دې چې ما پیغام نشر کړ السلام علیکم
د هلمن ولر په حالت سره د ټلیفون پر کورونا ونه جوړول. السلام علیکم.
السلام علیکم د کندهار ولایت نړیوال سنینی ولیدا د دولت صدا غوښتنه ده چې هغه د کورونا واکسین د مکتبات ورکړي پر دغه د اټمان مکتب چې غوړ راځم ته کې باید هغه وخت واکسین ورکول شي.